سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد شوي له زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د دې کتلو سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکي د ملي بسونو بیا فعالېدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیګ اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې، امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلي دي چې دا بدلون د دیموکراسۍ پر لور انتقال زیانمنولی شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوهمه نیمای کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر ښځو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی او امریکا په سودان کې وروستی پوځي کودتا غندلې. بشپړ خبرونه: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د دریو کمیټو په جوړولو هم سلا شوی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماتیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دوهمه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کېدو لپاره منځته راځي او همکاري ته دوام ورکوي. او دریمه کمیټه به خاص د اقتصادي مسائلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارس د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي، څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګی ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګی ته ډاډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کار وانه خیستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نه شي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پېښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یو بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه ښځو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک یې ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه ښځو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې دی. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې تر ژمی مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویمه لوبه کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شل اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډې وکړې خو سکاتلند په 70 منډو آوټ شو. تر بیګنۍ لوبې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد محمدي په یو پیغام کې ویلی دي، د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند، پاکستان، سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي هیواد یې د سودان د پوځ کړنې په کلکه غندي. د سودان پوځ د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنی وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله همدوک او نور ملکي چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله همدوک او نورو چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي،
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دیموکراتیک او هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشي او بیر
یوشمیر نور لویدیزو هیوادونو لاغی ډلی بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروسي تحولات د اندېښنې وړ بللي او ځینو یې پوځي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل. تا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزی د راپورونو برخه ته یو شمیر میرمنو نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازي دیبرا لاینز سره د لیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمی د دې ښځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر ښځې په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وې او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو چوپتیا د پوښتنې وړ وګڼله او ویې ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وشي. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي میرمن دیبورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبان وایي دغه اعتراض دوام مخه ونیوله. یوې لاریون کوونکې چې نوم یې وحیده امیری ده په دې اړه یې وویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنه کړه، خبریالان یې هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه ښودل. د دغه اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبا روفی بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی. همدارنګه د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نومونو د لرې کولو لپاره څو شرطونه ایښي، چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقونو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسؤلینو سره همغږي وسي چې په سوله ییز ډول او له تاوتریخوالي لرې ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سه شنبې په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل، ښځې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپلې شخصي عقدې کوي. البته تکل صاحب داش پیغام دلی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته خځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هاځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په اړه راپور مو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به یې لومړی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوي.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. ښاغلی خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان یې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال اویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه باندې فکر کړل شوی، البته د افغانستان همسایګان بلکې ګډون کوي.
خو ښاغلی مجاهد، په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه خوت. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. د دې غونډې راپور وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او په امنیتي مسایلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګري سوړې کو پراختیا، اقتصادي او خونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرې ډکه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار ښه بېلګه د دوی په نشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی روح‌الله تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي، نه د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستی هم چې کوي دا د خپلو موخو او د خپلو ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته پکاتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکېدو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزې سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، که دوی لاس نیوی وکړي او وکولی چې دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې دننه عامو خلکو او چارواکو ډېره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یو په زړه پورې لوبه کې سکاټلند ته لویا ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخلې ده.
د شارجه د کرکټ له لوبغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ګڼو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوښ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ اوسیدونکي فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوښي په داسې مهال باندې ور په برخه کړله چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوسه دي، خفه دي، پریشانه دي، اقتصادي بحران دی، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلی. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږ بیګا د دې نه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوښي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکي عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس وو، هر نگان اقتصادي مشکل درلود خلکو، اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې ګټلو سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا خای په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوښۍ ستره موقع وي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتېدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. خو د یوې شیبې لپاره خای د کرکټ دی بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان اړنګ تصویر لري کړی وي. افغان لوبډلې تیر شپه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوبه کې خپل مقابله لوبډلې سکاټلند ته د 130 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غږولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی وژړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غږولو پر مهال معمول وي، خو اوس ځکه ګڼ غبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبې وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په سازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غم ځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولی چې دا ملت ژوندی دی او هیڅوک یې نشي یرغمل کولی. ښاغلي غنی دغه شان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د ښاغلي غنی مرستیال امرالله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبی الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ښاغلي مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی: د افغان لوبډلې بریا ستایو او په راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستانه بهر د پاکستان صدراعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلې. ښاغلي داوړ پر خپل ټویټر لیکلي: د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو، دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا یرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی زړه ماتوونکي ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا له مینهوالو مننه کړې چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړې او لیکلی دی چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام سیالۍ په متحده عرب اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوی پیل شوی. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالېدو یو علت د طالبانو له راتګ وروسته له زندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 800 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
یو زره رپورت داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری حق مهم مهم خلک آزاد سویل زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړۍ وبریدونو په تور نیول شوی وو. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبدالله ورغزه، مشهور په اسلام فاروقي، د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دي. حسب وکړه د خاغلی سیدی د دې ادعا پاړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو، خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وږې میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیري هم ووژل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
بعد از رهایی اشخاص وابسته به گروه داعش
از دا افغانستان زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته د یو سرګند خبره ده چې دوی د افغانستان په ورستوي حملو کې ښکېلو، کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرګوب لواړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړی او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ شي، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له پولو بهر
درازمدت خارج از سرحدات افغانستان.
په ورته وخت کې د واشنگتن په جوړ پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکي اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سږ اوړی افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي، په دغه هېواد کې د وروستیو بریدونو مسؤول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو پو باري عارض بیا دا دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دغه یوې نقطې ته ګوتنیول دا هم دغه مقابله یا دغه دریزونو چې یو د بل په وړاندې لري یو برخه ده.
طالبان بیا د دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خو وایي دوی بندیان نه دي خوشي کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤولین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان وو هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت سي ګنې اسلامي امارت د زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي، دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د خپرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. ښاغلی کریمی وایي دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلق وته، بېګنا، باګنا، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا یې بیخي ښکاره نه کړي، اسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د طلارو ډلو څېړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونه شي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلی. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای، مخکې به د تګ راتګ په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو، یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سم کور خو تر روان شو، ملي دا وړکای موټر سي دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غوړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي، دا له خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورین ماش نه ور نه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کار شي، موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونه وځي.
دا وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملي بسونه په سترګو کې نه لیدل کېږي. موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. دغه ملي بسونه د سهولت او خلکو ته هر وخت نه وخت چې راتلو، دغه ملي بسونه نه په کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیګه اخلي، او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې وو. دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالېدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
مسئله بسای شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره،
د شاری بسونو د بیا ځلی فعالیت په اړه بحثونه روان دي. د کابل ښاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلی فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د ښاري بسونو بیا ځلی فعالیت د ښاري ګڼې ګوڼې د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نورالله مراد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د ښار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل ښاروالۍ او مالیه وزارت په کابل ښار کې د ښاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل په اړه څه ونه ویل او په دې هم ونه توانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسؤلینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په ښار کې د ښاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د ښار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام اوریدل مه هېروئ. خو دا شېبه صفي الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه. د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه. دوی ویل چې نړیوالې ټولنې افغانستان او د دغه هیواد خلک هېر کړي او مرستې نه ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په یو لوی بشري ناورین باندې د بدلېدو په حال کې دی. هغه ویلي چې باید له لوږې سره مخ افغانانو سره مرستې وشي، کنه د دغه هیواد وضعیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبې وروسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي. او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 په پیښو کې کموالی راغلی.
زموږ راغله ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو د مخکښو ښځو پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوی چې په دغه سیالیو کې د کابل ښاروالۍ صوفي کلب، سره میاشت، ملي بانک، د ابن خلدون پوهنتون، افغان ملي او جهان سپورت لوبډلو ګډون کړی دی. نن به په لومړنۍ لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې یاد سیالي هر کال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په مخه ترسره کیږي. د کابل الف د فوټبال سیالیو په دوام تیر ورځ ناوخته د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالي ترسره کړې چې په پای کې ځوانانو ټیم وشو کولای 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي. دغه سیالي چې د مرکز نه 14 ټیمونو پکې ګډون کړه هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې تر سره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو لمخې یاد سیالي روانه ونی پیل شوې او مخې